آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې ګنشمیر اوریدونکو په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو په اړه راته ویل دي یو شمیر بزګرانو خپل کیسې کړې دي دوی ویل دي چې د مهالې په افغانستان کې د حاصلاتو په ځانګړي توګه د میوې او ترکاریو وخت دی خو وایي چې په کور دننه سم بازار نه لري او بهر ته هم نشي په اسانه صادرولای دا پیغامونه به درته خبر شي د کابل په هنتون لوې فارغ شوی محصل سره خبرې کوي چې د مهال په کور ناست ده وایي چې کار نشي کولای او په ژوند کې ډېری ناهیلي غالي د خبرونه په پای کې د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو
سلام علیکم د چی څه په موږ خوارم وچړو خو ګور د بیا اسمان ته پور شوی د ګورو شان ده او په دا ګروپ کې چې خبرونه خبروي نو دا غوښتنه زه درڅ کوم چې زه به سواده په خاط نه پوهیږم ډیر خلک به سواده په خاط نه پوهیږم نو دا په میشچ کې دا خبرونه مستخبروي او دا مې یې فل د لمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه دا میشچ د تپریژن
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته یقینا کوم وګورو د په هیواد کې داخلي تعرفه لوړیدل او په د هیواد بهر د یقینا د افغانستان په اقتصاد باندې وجور اغیزه کېدلې شي یوازې موږ د تیرو د درې کلونو راهیسې په پرتله کې وګورو یو دېرش سلنه په پاکستان په اقتصاد هم اغیزه کړي زموږ د اقتصاد په پرتله باندې په دې خاطر 540 میلیونه هغه امریکایي ډالر تاوان کړی ده موږ پر رسنیو کې دغه خبرې وینو یوازې دغه خبره نه ده چې یوازې دغه ده یوازې موږ دلته وګورو په افغانستان د پاسپورټونو او د ویزو په برخه کې هم مشکلات د انار په وخت کې انار را باندې بندوي شو زموږ انار په کنټینرونو کې په لارو کې خوسا کیږي که موږ وګورو د انګورو په برخه کې د انګور زموږ خوسا کیږي د تازه میوې لکه رومیان بانجان دغه شان د نور شیان یوازې هغه زبوک زغال دي چې هلته روان دي په لارو پنډ بندیږي ولې هغه کې پاکستان خپل ګټې لټوي خپل نفع پکې وي که چیرته هغه شیانو کې چې زموږ د هیواد ګټه ده زموږ د دولت ګټې دي هغه ټول شیان هم دغه شان د دې کولای شي په ډاډه زړه باندې به پرېږدي کله چې زموږ تازه میوې او تازه سبزیجات واخ را ورسیږي د په موږ باندې لار وتر زما خو دغه خبره ده او دغه خوخه ده د افغانستان دولت ته مې دا پیغام ده چې راوړي روغ کنټینر راوړي وسره وی لګوي په سپین بول دکې او په تورخم کې ولګوي چې نور بنشي السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم محمد یاسین یاسینی ما د لغمان ولایت څخه مشکلات خو بزګرانو ته ډیر زیات جوړ کړی دي هر کال نه لیکيږي هر کال نه لیکيږي د افغان حکومت څخه مو غوښتنه ده چې بس د دې لپاره یو دایمي حل وګوري دا د یو کال خبره نه ده او افغانان چې زیات صادرات کوي د تازه میوه او سبزی نو په دې کې دوی ته هر کال مشکلات جوړیږي او حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې لپاره یو دایمي حل وګوري یو بدیل لاره ورته وګوري دا د یو کال خبره نه ده چې افغانان هغه مشکل په ځان باندې واخلي دا هر کال دوی ته دا مشکلات وي او د دوی خواري څخه پسین لاهو کیږي
السلام علیکم نور سلامونه من نور مرداهیل ده واقعا چې سوزګاری په واره کې نو سوزګاری کچالو چې دی په خوا پاتیا اوس په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو واقعا چې ګران دي دغه په حساب ګران دي یو خلاریم سره باندې دی پر سختې دي سره مختار یو چرغ جوړ یې سرمر پیغام تر ولګور ورسېش
سلامونه د ازادي رادیو ټول دن کار کوم ته سلامونه کوم د چې خوښ شو علاکه روغ جوړ بس مستر بکرسن نسب لا چې ځله کابل څخه په افغانستان کې مډرې میوې چې دي د لوړ د غسر مخه مخسبې دي اوس کې درته وایم چې مثلا په افتا کې اورزه د غشار مډرې چې میوې مثلا مخول ولې دوه روان دي یو خو د خلکو اقتصاد زی پدې بل خو چې خلک مثلا نسی خلک ته ګران دي چې خلک خپل میوې وکړي خپل میوې بازار ته پروش ته وسی اپ پروش نه رسید وای په دې چې د پاکستان دروازه باندې یو تورخم دروازه باندې سپین بولدا دروازه باندې غلام خان بندر باندې اخوات خارجي لړ پر بنوي د اهلیز نه لري هغه په داخله افغانستان کې چې ګمرکات ډیر زیات بول سیوی او کده توه چې مثلا په خارجي میو باندې ډیر زیات غسی وسه د توه چې یو من خټکی خربوزه په اصطلاح پښتو کې خټکی توي دا مخکې من په سل افغاني وسه یو من په 200 افغاني دي کابلای من وکیلو اندوانه در کی است اندوانه مې مخالم په سل افغانی ومن پاتیا افغانی وس په 2500 افغانی دمن دغه رقم دی امرت کی است دغه رقم مثلا چکو دا کم نور میو ده دغه شان ګرام سوی د خلکو وس نه پرسیږ انګوري ازر کی است منګه دغه شان ډیر دغه زیات کړی دی خپل نخله لاس ور کړی دی ترکاریم دغه رقم بل یو خو خارین سره خو کار روزګار نشته د بل خو دغه دولت امارت توغه زیات ګمرکات دغه پر غرزول دی هله چې دولت یې توجه وکړي.
السلام علیکم، زه ډاکټر عبدالحکیم مجاهد بلخ ولایت چاپلک ولسوالی الی د زادرانو منشال اکبر زادرانو اند کلی اوسیدونکو یم. او زما خپل نظر شخصی د میوه برکت دا چې پاکستان هر کال په موږ سي د میواجاتو په وخت لاره بندوي او موږ باید خپل ځانونو ته بدیل لاره پیدا کو. د حکومت نه او د تجارانو نه سرمایدارانو نه موږ دا وښتنه ده چې پاکستان دې ټکانه کوي یو ځان د دوانه د درې نه د پسلحه وره مکسر دا کارونه کړی دي یو د بدیل لار پیدا کی بل د سړی خونه جوړی کی دا د حل لار ده نو رهیس حل نه لري. پاکستان په هیڅ وخت کې زمونږ د وطن دوست نشي جوړیدلای او کچیر پاکستان زمونږ ایتیکاوي مونږ به دغه شای تباہ برباد او د توانونو سره مخامخ وو او هیڅ کله به بازګران د مونږ خپل په اقتصاد باندې ونه دریږي او نه به پورته ولاړ شي. السلام علیکم،
زه په خپل عزت الله مظلوم یاري ما د سروبي ولسوالۍ امپلحال په ایران کې پاتې کېږم او پاتې شو. موږ په سروبي ولسوالۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخې د طالبانو د خوانه موږ یو څه غریبانه جونګړې جوړې کړې چې غواړو خپله سرپناه او خپل ژوند په کې تیر کړو. په دې اړه چې مخکې طالبانو راباندې کرایه کړې او اوس غواړي چې موږ د دغه ځای نه وکاږي او دوی چې هر څه پکې کوي. آیا دوی نه موږ دا هیله امید ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي نه چې موږ نور هم جو بلکې یا موږ ته نقصان دا پېښ کړي موږ د غربت سره مخ کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا زجره جو کار کوم خبرې دین ته سلامونه ونې کې جوه افغانستان کې پکې سره ستونزې ډېرې دي خاري نسته خاری ټیپ ولاړ دي ته باور کې تاسو خاری ولاړ دي چې مشي ولاړ دي مسلمان خپل ځان پرې لري اند.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته بد ستخول دي کلی څخه پیغام در کوم. څنګه چې موږ خاطه سخت ورشتنه سوي د تروسه پوري زمکه او مالی ځانې توانونه رسیدلې د تروسه پوري ګومل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه د کلمت ولو پوري چارواکو څنګه غواړو چې ګومل ولسوالۍ سره مرسته وکړي او توجه ورته وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې هغې برته د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه. په دوم سر کې وخت نه نیسم، زما غوښتنه دا ده حکومت ولې د تازه میوو دپاره اخچالونه یا کوم سټورونه چې دي هغه نه چمتو کوي که موږ او تاسو فکر وکړو. په لومړي سر کې چې زراعت یا کوم پالیزونه ورسول سي د رومي یا داسې نور شیانو چې هغه من وي هغه په شل یا پنځه ویشت افغانۍ وي، حتی چې کښتونه ختم سي بیا یې من په اویا یا په سل افغانۍ وي. دا ولې حکومت یو پروسه نه ورته چمتو کوي چې د دې دپاره یخچالونه جوړ کړي یا کوم یخ ځای ورته آماده کړي چې دا وساتل سي بیا به نو بایې متدله وي، ځکه بیا به بایې په دېرش افغانۍ یا په څلوېښت افغانۍ عموما حتی لږ به ګرانه سي. بیا به په هغه وخت کې په پنځوس افغانۍ وي چې په کوم وخت کې کښتونه نه وي په افغانستان کې. نو زموږ هیله دغه ده چې دوی باید یو یخچالونه ورته آماده کړي یا سټورونه ورته جوړ کړي چې دا څه چې دي دا وساتل سي.
ازادي راډیو انکارانو ته سلامونه ونې کې خدای پاک توګه جوړ اورغ به است. موږ چې د پکتیکا ولایت دیواز خاوز وسوالی یو بغل تل رسمه یو سي 50 کیلومتر 40 کیلومتر له وسوالی جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 په موټر ته ورکو لارم کچدي. نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کنه ولې دی پاره 50 کیلومتر سفر وکړ بیا مې یو لټ ممکن ولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولین ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو تر رسوي سیمه ته روغتیاي مرکز جوړ کې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. کله زما سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر وسوالې نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریدم. له ټولو ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه راته ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده، که بیده زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشې کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راسو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت خول ډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر سه، دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلن له افغانیان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پرېښی دی. مشکل مو دغه و، دا باید موږ خبر در لوړو مقاماتو ورسېږي. د مساکلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډېر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. نو ډېر مسلمانان وس نه پرسېږي او ډېر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دغه غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت الله برکاتو د ازادۍ راډیو تورې کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم، چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد موږ ته نه راکوي. په معلولیت کې موږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د موږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ چې اج یو راوست دی، دا موټروانان وروره دغه مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر نن نه پاره 15 پسټان کې 4 په باډۍ کې تر دغه وروره بالا او زرنور کې هغه 1.5 سل افغانۍ کړې ده، یا 2.5 سل افغانۍ کړې ده. د یو ځای سره بل ځای پورې وروره ده. موږ ټول هغه شی جوړې دغه موږ پیغام طالبانو لوړ پوره شروع.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې وو، په دې هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500 1.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونو یو شمیر نجونې ناهیلې کړې دي. مریم شیرزاد د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس پوهنځي نه فارغه شوې. له نوموړې سره زما همکارې حسی احمدزی مرکه کړې. له هغې پوښتلې چې د طالبانو تګلارو پر دې څه اغیز کړی دی.
په افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې، خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېرېدو دي. ځکه چې زه خپله د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس محصله وم، 4 کلنۍ دوره مې په ډېرو مشکلاتو سره تېره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره موږ په مشکلاتو سره تېره کړله، او د دې دپاره چې په آینده کې به موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، موږ زموږ آینده اوسمهال یعنې له یو تورې تیارۍ سره مخ دا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غوندې نو د طالبان فرمانونه ورس په ورس صدرېږي نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غږ لوړ نشي کنا او د دې ترڅنګ برقع یا چادر استفاده کی یا غتور حجاب استفاده کی چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت چې سخت ګرمي ده نو تاسو باید د برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ هغه خزي چې لنسلو کلو څخه ښکته دي نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی ورس په ورس د خزو په وړاندې ستونزې په ډیرېدو دي کاري فرصتونه خو بیخي هیڅ درک نشته دی یعنی هغه خزي چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي
بله
ستونزې ډیرې دي
ور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله د بندیزونو او فرمانونو څمره له سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي
له سیهر خا خزی په شوال خفګان باندې اخته شوې دي یو له هغه زې ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل په دې هله چې پاینده کې بزې یو ښه وظیفه ولرم یو ښه راتلون کې بولرم مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خفګان سره مخ شوې ما یعنی څلور وسات چې یو انجلې درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نو دا وقن ډیره سخت ده نو نه تنه همدغه سیسمو ټولي ټولګیوال همدغه ټول افغان انجونې په شوال خفګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي د سهیل هازه
بله تاسو سره اتمنه تاسو نور مسله کې چې غوي درس ویل دی غوي په فکر لري غوي چې اندېخنه په دغه برخه کې لري غوي تاسو په شان درس ویل دی د غوي اندېخنه سره شته دی غوي چې تاسو سره شریکي زکه تاسو یو بل سره اتمنه ګوري غوي په خپل اندېخنه شریکوي
بله بله هغه هم همدغه ستونزې لري هغه هم په ډیرو سختۍ سره په مشکلاتو سره درس ویلو نو اوس په کور باندې دي هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوې دي حتی به خوب نه لري هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي ځکه چې هغه په جوړ خفګان باندې اخته شوې دي شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړو موږ باید دند تر سره کړیو افغانستان ته خدمت کړو د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو حتی اوس انجونې د کور څخه نشي وتلای ډیر زیات ستونزې دي
بله په دغه سیاسي وضعیت کې بیا د حکومت څخه مخوختنه څه ده هغه په دغه برخه کې تر اوسه پورې انجونو مېرمنو ته څه نه دي کړي که تاسو د طالبانو حکومت څخه غوښتنه وکوي غوښتنه به مو څه وي
مونګه د طالبانو له حکومت څخه ډیره غټه غوښتنه نه لرو صرف غوښتنه مده ده چې د خوندۍ دروازې خلاصې کی د پهنټونو دروازې خلاصې کی په یو رامه فضا کې جنونی وکول شي چې خپل درس او خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او یو څه کاری فرصتونه ورته برابر کړي ترڅو دغه کوم درس چې مونږ ویل د تعلیم هم کړي دغه مونږ د افغانستان په ګټه باندې وکړو نه دا چې مونږ د کور په یو کونج کې کینو او یعنی تمام ورځ په دې سوچ کې اوسو چې مونږ آینده به څه کیږي نو مونږ د طالبان څخه خواهش کوو د مهله دا چې موږ ته کاری زمينه برابر کړي د پهنټونو دروازې خلاصې کړي د خوندۍ دروازې خلاصې کړي دا زموږ غټه غوښتنه ده
د کابل کمپیوټر ساينس پانزي فارغ شوې مریم شیرزاد بچی لازادې رادیو سره خبرې کولې
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم بعد السلام دغه یو زامد سره وباسي ایران کې قدس نادر کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته لګه ده څو پای چې وژلې ده څو پای چیرې ده دا باید چیر کې در سره خو خلری علامل
ګران ورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقل معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 08 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولولم چې کومې خوا ته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ، که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکسوي، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکسوی دی، او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي. خ
خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0-0-3-1-0-0-9-3 یو واری بیا 0-0-3-1-0-0-9-3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه لمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0-15-3-6-4-4.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو په دې خبرونه کې یو داسې میرمن ملمنه ده چې له ګواښونو او بریدونو سره سره اراده له لاسه نه ده ورکړې. هڅه یې کړې چې زموږ په ټولنه کې له پراخو جنسیتي تبعیضونو سره سره ثابته کړي چې ښځې د هر کار وړتیا لري. د میدان وردګ ولایت پخوانی ښارواله ظریفه غفاری مو میلمنه ده. دا به په دې مرکه کې د ښاروالۍ په محل د رادیو د ازادي ژوند کیسه راوړي. زموږ
میلمنه فریده کورم ودان. سلامونه تاسو سستول قدر من اوریدونکو ته. زه په کابل کې په 1403 کال د تلمیاشتې په څلورمه کابل کې پیدا شوی یم. ژوند می هم کابل کې تر ډیره کړی. زما د مکتب لمړنۍ کلونه هم په کابل کې وو. بیا یو شمیر کورنۍ موضوعات او ملحوظات له کابل بل خصوص زما د پلار جان د وظیفې په اساس چې دا غوی تعینات په 203 تندر قلوردو کې وشو، نو پکتیا ته پلار جان سره لار شو. ټول کړه پکتیا ته لاړه. بیا شاوخوا 15-15.5 کاله پکتیا کې ونو. بیا فراغت د مکتب مال پکتیا نه فارغه شویم. پکتیا له مخزن عالی لیسینه په هغه کال کې چې زه پکتیا نه فارغه شوم بیرته کابل ته راغلو. او په کابل له کابل نه بیا د هغه کال په روسي میاشتو کې ما په بورسیا یا سکالرشپ باندې پانتون شروع کړ په هندوستان کې.
تاسو هندوستان یاد کړل، الته مو څه وویل د په کومه برخه کې مو زده کړې وکړې او بیا چې کابل ته راغلی په کابل کې مو کار پیل کړ؟
هندوستان کې ما لسانس او ماستری واخیست په د اقتصاد په برخه کې. او په اقتصاد کې او چې کله زه د ماستری دورې په جریان کې ما په کابل کې د یو انجو جوړه کړه چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم ده. او اوس هم فعالیت لري په افغانستان کې په مختلفو برخو کې. او د فراغت نه وروسته چې کله زه هیواد ته ستنه شوم بیرته د مصري دورې په پای کې، نو ما هلته یو رادیو بنسټ کې خود په وردګو ولایت کې چې اوس مهال زما د ژوند شریک دی بشیر محمدی سره، چې هغه مهال هغه د غزنی اطلاعات فرهنګ رئیس و او بیا وروسته وردګو ته تبدیل شو. نو دوی سره په ګډه ما راډیو د پیغلا اف ام راډیو په نوم راډیو بنسټ کې خود په وردو کې بیا لمغه لارې نه ورو ورو وردو کې ز د ځوانانو پارلمان ته راغلم او بیا لم د غزینه د ډیرو دوستانو په مشوره بالخصوص زما د اوسنۍ ژوند شریک د مشورو او هغو په اساس ما وردګ ولایت د شاروالي ریاست بسته امتحان ورکه او پس له ډیرو لانجو اول خو ورته کامیابه شوم او بیا پس له ډیرو لانجو شاوخوا نه میاشتو ستونزو او ناندریو مې وشوی کولای چې خپل وظیفه په وردګو کې د شاروال په صفت پیل کړم او بیا زما اخرنۍ دنده په تیر وخت کې په افغانستان کې د دفاع وزارت شهدا او معلولینو ریاست مینیت کې یو ریاست و چې دغه د شهیدو او مایوبو او اسیرو سرتیرو کورنیو ته د رسیدګي مسؤلیت ورده غاړي او چې دغه ریاست رئیس په صفت مې څو میاشتې کار وکړ تر څو چې بیا نظام په افغانستان کې سقوط شو او زه د خپل کورنۍ د امنیت په خاطر اړ وم چې دوی یو چیرې انتقال کوم او بلاخره سرحد ژوند او زندگی جرمنی ته ورسید. نو اوس مهال جرمنی کې هم خپل کورنۍ سره.
استاد په ژوند کې به شاید دا ډیره جالبه موضوع وي چې شاروال شوي په میدان ورده کې څنګه مو وغوښتل چې داسې ویدندې ته په خپل ځان کاندید کړي؟
مخکې له دې چې زه د شاروالي بس لپاره حتی خپل اسناد ورکم او یا هم ځان نوماند کړم، زما یو له مهمو موضوعاتو نه چې ما غوښته حداقل ځان پرې قانع کړم او یا هم پوه واوسیږم پرې، هغه همدغه ملحوظات و چې زه د یوې هغه وخت زه نه نامزاده وم نه واده مې کړی و. زمونږ په ټولنه کې تاسو په دې پوهیږئ چې یوه ښځه حداقل که نامزاد وي او یا هم واده یې کړی وي هغه بیا هم څه ناڅه له هغه عمومي ټولنیز ډګرو ټکرو نه په امن کې وي تر دې چې یوه پیغله یا مجرده نجلۍ هغه هم بیا دغسې ساحو کې لکه میدان ورده میدان شار او وردګ ولایت دا ما توقعا لاول نه لږ څه هغه وو او دا یې همدغه زما خپل اندېښنې او سوچونه سبب یې و چې ما ته دغه ما چې ځان نوماندم که فقط ما ته یو پروسه و، یعنی ما هیڅ داسې سل په سل هغه نه لرله چې زه باید شارواله شم. ما ویلی چې یو پروسه ده، زه به یې مخته یوسم که وشوه ښه یو هغه دی وی چې کشت اوي نشت للمي. نو زما لپاره ده د شاروالي بس لپاره امکان همدغسې یو څه و، خو چې کله زه پروسې ته دننه شوم په لومړنۍ لانګ لیست کې چې کله زما نوم ووته ما نه یوازې ما ټول حتی ولس لیده چې په ډیره لویه کچه زما پښې وهل کېدې، په ډیره لویه کچه یوه ډله نارینه راپسې وله او هڅه یې کول
وروسته له دې چې وټاکل شوې او
د پروسې په جریان کې زما نه وای چې ما ځان پروسه داسې یو څه و چې تاسو به ځان نوماندوی اسناد به ارګانای محل ته لیږئ، ارګانای محل بیا هغه کومه اداره چې مسؤلیت یې لرلو د دې ټولې پروسې هغوی بیا یو لانګ لیست د دغه کاندیدانو نشروي، بیا دغه لانګ لیست کې دوی شارټ لیست کوي، بیا شارټ لیست شوي کسان امتحانونه ورکوي، دوه درې مرحلې دي، بیا په هغه کې هغه ټاپ نمرې والا کامیابی. نو زما نوم چې په لانګ لیست کې ووته له هغه ځینه دغه ستونزې راته شروع شوي. نو دا ماته اولو کې ډیر لوی شاک و، خو ورو ورو چې څومره دغه ناندری زما په مقابل کې ډیرېدې او زه په جزیاتو خبرېدم او پوهېدم تر دې حده باور وکړئ سرمن صاحب چې په ما پسې وویل شو چې ظریفه غفاري مسلمانه نه ده، ظریفه غفاري حتی د دې په افغانیت کې هم شک دی. دا اجنټا ده د مسلمانانه ده د په بهرنیو هیوادو کې د سویلی نو د دې په اسلام کې شک دی. دا کچېری میدان خار کې شاروال کیږي دا به ډیر یو بد مثال شي د دې ولایت ښځو ته او بل خصوص پیغلو نجونو ته. تر دغه حده پورې هم راپسې وویل شو. نو چې کله ما دغه ټول شیان واورېدل او تحلیل مې کا او ځان سره پې سوچ مې وکړ، بیا نو د هغه ځای و چې دا همغه ځای و او دقیق همغه ورځ د همدغه ټول تحلیلونو په پای کې ما ځان سره تعهد وکړ چې که چیرې زه یوه ورځ هم په افغانستان کې په کوم دولتي بس کې کار کوم، هغه به همدغه د شاروالي ریاست بس وي، او ولو که هغه د یو ورځ لپاره هم وي. یعنی شاروالي ریاست دلته بیا ماته یو تارګیټ او ګول شو، ځکه چې ما سوچ وکړ زما سره تحلیل هغه وخت هم دا و چې دا خلک بل هیڅ دلیل بل هیڅ علت د دې لپاره پیدا نه کړ او نه لري چې یو ښځه له رقابت نه ودروي، او یا هم دا چې په یو سالم رقابت کې ماته ورکي. نو دوی طبیعي دی غیر سالم برخو ته ځي، او بالخصوص زموږ غوندې ټولنو کې چې افغانستان یوازنۍ ټولنه نه ده. دا رقم دغه تحلیل ته په کتو ما نو شاروالي ریاست ته بیا نو ملا وتړله. ښه وه نه میاشتې وزندې دی، خو آخر هغه د خلکو خبره حق خپل ځای اخلي.
تاسو ول چې نه میاشتې ستاسو کار وزندېدو چا وزنداو، او کدا هم په داسې په لنډو کې راته وایس چې کله مو کار پیل کړ هلته بیا له څه ډول خنډونو سره مخامخ وي؟
نه میاشتې پروسه کې خو د سیمې مافیا، اقتصادي مافیا، حتی هغه کسان چې د طالبانو پر اتک سره څو میاشتې همغه مشخص شخص د شاروالي ریاست یې په غاړه واخیست، شاروال شو په میدان خار کې، دغسې ډلې ټپلې د شاروالي ریاست دننه. خپل هغه سرپرست چې کوم شاروال و چې هغه برحال ما سره په رقابت کې هم و، هغه والی د ولایت او د دې ټولو نه تر اخره حتی تر ارګانای محله پورې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره کې هم یوه ډله په ډیره لویه کچه دغه طلبي کوله چې زه هلته معرفي نشم او یا هم زه کار پیل نشم کړی. او بیا په دغه ټولو کې هغه ارګانای محل کې چې کومه ډله دغه لابي کول، هغوی بیا حزب اسلامي سره اړیکې هم لرلې. نو دا موضوع شاروالي ریاست تقریبا دغه د حزبي هغه ویشونو برخې ته هم تلی و زما په وړاندې. نو دغه ستونزې وې. پس له نهو میاشتو دا موضوع مستقیم رئیس جمهور ته ورسېده، او هغوی هدایت ورکړه چې زر تر زره باید زه معرفي شم، چې همغه اوز دفتر ته معرفي شوم. او پس له دې نه چې دفتر ته معرفي شوم، زه یو دوه یا درې ورځې دفتر ته لاړم، نه ځکه چې ما غوښته هغه کارمندان لږ څه خپل هغه ته راشي، عادي حالت ته راشي، یا یو وضعیت هم چې زما د معرفي یا نه معرفي کېدو لپاره. نو پس له درې ورځو چې کله زه ادارې ته لاړم، څومره کارمندان چې و د ادارې یو تن میرمن نه وه او نور ټول نارینه، ټول له ادارې نه ووتل او خپل شوبې قلف کې. نو زما چې کله د موټر مې شاروالي ته نن ودرېد، شاروالي کې ودرېد، دوی ټول ووتل. نو خو بیا هم زه لاړم خپل دفتر ته، لږ کار مې وکړ، دا خو اخوا هغه خو سکرتر مې پاتې و، هغه نه ووتلی ادارې نه. نو هغه سره لږ وغږېدم او بیا همدغسې بیا بیرته والي صاحب ما ته بیرته زنګ ووهل. دغه وخت والي چې هغه وخت کې مظفرالدین یمین و، چې اوس هم په کابل کې دی، څه وخت مخکې کابل ته بیرته اوستون شو، هغه زنګ یې راته ووهلو وي چې ته یو څو ورځې نور هم مه راځه چې موږ دلته وضعیت جوړ کړو. نو بیا یو دوه ورځې نور هم دفتر ته لاړم نه پس له هغه ورځې نه. نو بیا بله ورځ والی ولایت کې غونډه نیولی و، او زی کارمندانو ته معرفي کوم او کارمندانو ته هم هدایت ورک. بیا ما غو چې بل ورځ په ما غو ورځ بیا ما خپل اداره کې جلسه ونی وو او خمه یاد دی چې ما کارمندان ته وې چې اوس نو مسؤلیت د ادارې ما سره دی که کار کوي دغه اداره کني کوي نو لطفا سفاره کوي کېدای شي نور خلک ستاسو په ځای کار وکړي. نو پس له هماغه و چې بیا ورو ورو کار کول تیم شروع که دا هم لږ ډیر وخت یې ونیول تر څو دوی عادي شي او بلد شي. نو ستونزې ډیرې وي په اداره کې باور وکړئ. یعنی حتی حتی زما په خپلو کارمندانو کې یو کارمند مستقیم دغه ورونه او کاکا زامن طالبانو کې وو او زه پوهېدم چې زما د تګ راتګ د شتون نشتون هر راپور دغه سړی چې زما مخامخ ناست دی وخت په وخت طالبانو ته ورکوي. یعنی زه دغسې یو حالت سره هم مخ شوی وم په یعنی مخ وم په اداره کې. خو خوند یې همدغه خوندور برخه یې همدا وه او اداره لا هم هغه توان د کار همدا راکوله چې پوهېدم چې مثبت تاثیر لرلی شي کار مې په اداره او په ښار کې. او یوه ډله خلک بالخصوص مېرمنې ډېر خوشحاله وي چې زه د ښاروالۍ په صفت هلته کار کوم.
شاید په افغانستان کې ډېر زیات ښاروالان ول لیکن کم واوریدلی دی چې حملې دې پېښې بیوي. تاسو ول چې ستاسو سره په دفتر کې داسې کسان وو چې هغه د دولت له وسله والو مخالفانو سره په ارتباط کې وو، شاید دلیل همدا و چې په تاسو حملې وشوې که څنګه؟
حملې دوه مشخص دلایل درلوده. یو خو هغه سیمه ایز مافیا او ستونزې ناخوالې وي چې هغه به دغه حملو ته زمینه سازی وکړي، بلخصوص هغه لکه څنګه چې ما تاسو وویل زما اداره کې یو کس و چې وخت ناوخت طالبانو سره به زما په اړه هر معلومات یې شریکول او دا هغه خبرې دي چې ما ته بیرته دا وخت امنیت ریاست لپاره له لوري راپور به راتله چې فلانی کس د اعتبار ور نه دی او یا هم راپور ورکوي یا خواته. نو یو خو دا هغه و، بل هغه مهم برخه یې دا و چې زما په راتګ سره په ښار کې د ښار اکثریت دوکانداران دوی په سیمو کې په کلیو کې اوسېدل. نو بیا دوی د دې لپاره چې په ښار کې خپل دوکان په امن کې وساتي او یا هم دغه خپل تګ راتګ په امن کې ولري، دوی هغه کومې پیسې یا عواید چې باید ښاروالۍ ته ورکړی وای هغه پیسې یا یې کم یا لاغه نه ډیر طالبانو ته ورکولې. او دا زه چې کله ښاروالۍ ریاست ته لاړم په ټول ښار کې فقط 13 دوکانه د ښاروالۍ ریاست سره ثبت وو او هغوی ښاروالۍ ته عواید ورکول او دا 13 دوکان هم فقط د ښاروالۍ خپل دوکانونه وو چې په کرایه خپل ملکیت یې وو چې په کرایه ورکوي. نو دغسې ډېر نور موضوعات د ځمکو موضوعات وو چې موږ وشوای کولی په زما د ښاروالۍ په 2.5 کلونو کې شاوخوا 2.5 کلو کې موږ په جریبون ځمکې تصفیه کړي او د دولتي ځمکو په هغه کوم بانک کې چې دی هلته مثبت کې دا راځي ریاست په همکاري شهرکون و غصب د ډېر دغه ټول هغه موضوعات وو چې په دې کې مستقیم او غیر مستقیم طالبان هم شریک ول او هم پکې ګټې ترلاسه کولې. له همدغو ادرسونو نو یو خو دا ودرېده. او بل دا و چې بالخصوص هماغه وخت کې افغانستان کې کوم غږ به چې د وطن او د ولس د ګټې او د خیر لپاره پورته کېده د هغه غږ د خاموشولو هڅې د مخالفینو له لورې ډېر کېدې. شاوخوا درې وارې په ما حملې وشوې او په دې ټولو عملو کې تر ټولو دردونکی او تر ټولو بد یې دا و چې 40 ورځې وروسته له اخرنۍ عملې په ما باندې زما پلارجان ووژل شو، زموږ د کور مخې ته یې شهید کړل. نو دا داسې یو څه و چې که په تا مې زور نه رسېږي نو یې تا پلار. نو ډېر ترخې خاطرې هم د ښاروالۍ نه راته پاتې دي. ډېر یعنی عمري داغونه او دردونه هم لرم له هغه ادارې نه، له همدغه بس نه لام دغه لارې نه چې ما انتخاب کړو. خو زه لاندې یو خاطره شریکول غواړم، هغه دا چې زه چې کله وسوځېدم د ګاز چاودنه وه، تقریبا پلان شوی یو برنامه و، خو خیر په هر صورت دیتیل زغسه نظم، زه وسوځېدم. ډیر بعد شبخانه کې بستر وم، سردار محمد داود خان، نو جمعې ورځ و، زما پلارجان او زما مورجان مې راسره بستر و، پلارجان مې د خدای وبخښي له خویندو سره زما لیدو ته راغلل. دوی چې زما لیدو ته راغلل په دغه وخت کې، دغه ورځ سهار نرس زما دواړه لاسونه تړلي ول، خدای زما یو لاس یې لاغنه، په یو لاس کې د چپ لاس د غټه ګوته چې ده دغه یې له بنداژ نه راته ویستی و، نو ما دا استعمالولی شوی. نو ما خپل دا موبایل له مور نه وغوښته، دا موبایل مې خلاص کړه او زه دا سوشل میډیا پاڼو ته لاړم. تاسو باور وکړئ دومره کثافت هغه پاڼو کې ما ولوستل. هماغه خلک او دماغ خار خلک چې زه لګیا وم ورته خدمت مې کولو، او یعنی تقریبا هر ورځ چې له کوره وتلم کفن مې په سر تړلی ورته وتلم، همغوی راپسې لیکلي وو چې ظریفه غفاري په یو ډرینک پارټي کې له یو ډله نارینه وو سره، نه پوهېږم چې څه پېښه وی، خو سوځېدلی شبخانه کې به سره ده. نو ما چې کله دغه شی ولوستله، دا ډېر بد راباندې ولګېد او زما ځان مې کنټرول نه شوی کړی، په ژړا شوم. دلته د پلارجان مې زما له لاس نه هېڅ مې پام نه و، خو دا یو کس موبایل یې رانه کش کړ چې ګورم پلارجان مې دی راته ووي چې څه خبره ده. ما وې دغسې خبرې یې لیکلي. دلته پلارجان مې د خدای وبخښي راته مخې واړولو چې شفقانې نه چې رخصت شوې قرار کې نه کور کې نور اړتیا نشته کار وکړي. ما ورته وخندلو، ما وینو دا څه خبره شوه، وی چې زور یې نه لري بیا یې مه کوه، دا ټولنه همدغه ټولنه ده. کومه ورځ چې تا ووایې چې زه ښاروالي کوم، زه پوهېدم چې دغه ورځ یې په تا راځي، ما درته ونوې چې مه یې کوه. نو اوس چې ته یې وینې در باندې راغلی، نو ملا ورته وتړه، ادامه ورکړه. دا ټولنه همدغه دی، یا به دې په زور ماتوي او یا هم په دغه لارو. نو هغه د پلارجان هغه خبرې مې اوس هم ذهن کې داسې ډېر کلک ناست دی، او هر کله چې ستونزو سره مخ شم هماغه خبرې مې رایاد شي.
تاسې کله چې تحول راغی، جمهوري نظام سقوط شو، دړې جرمني ته مخکې مودې ته اشاره وکړه، بیا یوه موده بیرته افغانستان ته ستنه شوې، میدان وردګ ته لاړې، کابل ته لاړې، دلیل یې څه؟
زه چې کله افغانستان نه وتلم، زما وتل له افغانستان نه د دې لپاره نه و چې زه به افغانستان پرېږدم او وزم. اول زه ما هیڅ پلان نه لرلو د وتلو، یوازنی پلان زما دا و چې، او په دې اړه ټول هغه کسان چې زما او زما د کورنۍ په ویستلو کې داخل دي، دوی ټول د دې خبرې شاهدان دي چې ما فقط خپل کورنۍ غوښته چې چیرې په امن کې وي، ځکه چې ما د خپل هیلو د خپل برنامو کارو لپاره خپل پلارجان له لاسه ورکړی و، نو د بل چا توان مې نه لرلو. نو ما ډېر هڅه وکړه چې کوشم کولی خپل کورنۍ چیرې وباسم، یعنی پرته له ما. شاوخوا شلم د اګست پورې هم د نونسمې په شپه نهایي هغه همدغه ماته وشوه، د ټولو دوستانو او هغه دخیل خلکو لخوا چې که زه په لست کې نه وم، زما کورنۍ څوک نه وباسي له افغانستان نه، نه هماغه روان وضعیت نه. نو بیا نو مجبوره شوم چې زه واوسیږم کورنۍ سره مې، او لومړنی غم له افغانستان نه دا و چې ترکیې ته ووتلو، او په ترکیه کې هم هیڅ نه پوهېدو چې چیرې ځو، څنګه به کېږي. ډېر په نامعلوم سرنوشت، ځکه چې یعنی نو بیا په ترکیه کې پس له دوو ورځو یوه ډله دوستان او هغه ادارې چې ډېر کم وخت مخکې له سقوط نه له هغو نه یو جایزه ترلاسه کړی و، یو فاونډیشن و، زوسولمز فاونډیشن په نوم یادیږي. دوی ټول لاس په کار شول او جرمني ویزې زما او زما کورنۍ لپاره واخیستل، نو موږ دلته راغلو. نو بیرته د تګ لپاره بالخصوص کله چې د اوکراین جګړه په هماغه ورځ چې کله اوکراین جګړه 24 فبروري کې ولکه چې 2022 اوکراین باندې حمله وشوه، زه پوه شوم چې د افغانستان نه ټول توجه به هغه کېږي، اوړي او نور به افغانستان څوک یادوي هم نه. چې نن سبا یې وینو اوکراین نه وروسته ایران راغی، بیا یې فلسطین راغی، افغانستان بیخي کم یادیږي انټرنیشنل حداقل میډیا لیول کې. نو دغه یو دا دلیل، بل دا چې وطن پسې مې خفه وم، بل دا چې ما سوچ کوله چې شاید په دې رقم وشم کولای یو پل واوسیږم د خپل ولس لپاره او شاوخوا شاید نړیوالې ټولنې سره. خو چې کله افغانستان ته لاړم، څو ورځې هلته واوسیدم، ما خپل د انجو له لارې ځین کارونه وکړ، یو سنټر مې پرانیسته، حتی خپل تقریبا خسرخیلو کلي ته لاړم، وردو کې وګرځیدم. هغه وخت وضعیت دومره وخیمم نو لکه څنګه چې اوس روان دی. نو زما تمه ډیر و د دې لپاره چې زه شاید ډیر وشم کولی دا تګ راتګ وکم او یا هم بیخي بیرته وګرځم خپل وطن کې اوسیږم. میدان هوایي نه چې بیرته زه وتلم له کابل میدان هوایي نه، هلته ماته ستونزې جوړې شوې، شاوخوا 2-2.5 ساعته په چیکن کې ودرولم، زما پاسپورټ زما ټول اسناد واخیستل مانه، او یوازنی دلیل یې دا راته راوړل چې زه اسلامي امارات پسې غږیږم او زه ویډیوګانې لرم، زه ولې دوی پسې غږیږم. اول کې بهانه د محرم راته نیولې وو، نو زما خیال دی چې ما ورته وویم زما خو پلارجان تاسو شهید راته او ورونه مې واړه دي جرمني کې دی او میړه مې هم په جرمني کې دی، نو مجبور یم اوس نو تاسو یو کس راته وښیئ، ما قط نکاب ورسه وتړم چې هغه محرم شي، ما ته د سفر جرمني کې به یې بیرته طلاق کړم. خو بیرته چې ووتلم هماغه څه وخت وروسته له زما له وتلو نه، په مارچ میاشت کې و چې دوی مکتبونه بیرته ټول مکتبونه وتړل، نجونې له مکتبو وګرځول، پانتونونه یې وتړل. یعنی وضعیت دومره وخیم شو چې بیرته تګ لپاره یعنی ما حداقل ځان ته هم د قناعت ورنشوی کړی چې شاید که زه بیرته لاړه شم دا شاید په ګټه وي، یا زما یا د بل چا، بالخصوص دغه برخه چې شاید له دینه طالبان داسې یو استفاده وکړي چې د هغه ضرر ډیر وي تر ګټه زما خپل ولس ته او بالخصوص میرمنو ته دغه وطن. نو دغه ټول په د دې سبب شو چې زه بیرته بیا اقدام مې نه دی کړی. تاسو به لیدلې وي د طالب مخالفینو هم زما له دې تګ نه ډیر په ښه شانتې استفاده وکړل، یعنی په کوم رقم باندې چې دوی توهین یې وکړه، لویزه پلم، یعنی تر دې حده پورې چې حتی دا یې هم راته وویل چې ظریفه غفاري سر خون پدر خود معامله کرد.
ستاسو په باره کې یو مستند فلم جوړ شوی دی، د دغه مستند فلم په اړه که لنډ څه ووایاست؟
مستند فلم چې کله په افغانستان کې وم په 2000 شلم کال کې د دې فلم کار پیل شو، تر 2023 شاوخوا 2022 کال پوری، یعنی 2 کاله فلم دوی مکمل شارټونه واخیستل، فلم یې واخیستل. او د دې مستند اصلي هدف دا و چې د افغانستان عمومی وضعیت بالخصوص د میرمنو لپاره کوم وضعیت چې په هغه وطن کې دی، او بالخصوص په اول سر کې ټول هدف هم دا و چې موږ شو کولی د یو رښتونی افغانستان او بالخصوص د یو میرمنې تصویر په دغه وطن کې نړیواله ټولنې ته ورکړو. خو چې کله په 15 اگست کې افغانستان سقوط کړ، دا نو په داسې ځای ټول ټیم او د فلم پروډکشن او ټول په داسې یو موقف کې ودرېدل چې دوی یعنی ځان سره یې هغه همدا و د دوی ټولو چې باید مکمل ډایرکشن د فلم تغییر وکړي، باید
فلم په یو بل ډایرکشن لاړ شي، چې دوی بیا ډایرکشن یې هم دا اخیستی و چې دغه سقوط څومره تاثیر یې کړی په وطن، څوک څومره خوشحال دی، څوک څومره خفه دی، دغسې یو هغه یو حرکت دی. نو خب اوورال زه ډېر خوشحاله یم چې څه نا څه د دغه او دا مستند اوس په نتفلکس کې دی.
چپ سے چار چمایا کی بدن مخالا چپ سے چار چمایا.